ګران اوریدونکو سلامونه مو ومنئ د وی او ای ډیوا ادبی خبرونه بل ډیوته مو ز بارکوال میاخیل هر کله کوم په دې هله چې روغ جوړ او خوشاله بیاست په دې خبرونه کې موږ د شاعری په ګډون د ادب او ژبې پر بیلابیل موضوعاتو خبرې کوو او هڅه مو دا وی چې په دې خبرونه کې هر موضوع ته له نوې زاویه کتنه وسی او نوې خبرې پکې را برسېره سي موږ په دې خبرونه کې تاسو اوریدونکو ته هم تل برخه درکو چې له موضوع سره سم خپل ګټور نظرونه را سره شریک کړي او زموږ له میلمنو پوښتنې وکړي موږ به په تمه یو چې تاسو خبرونه ته ټلیفون وکړي او برخه را سره پکې واخلي د ټلیفون شمیره ده 001 202 205 0403 شمیره یو ځل بیا واوري 001 202 205 0403 اوریدونکو د نننۍ خبرونې موضوع مو ژباړه یا ترجمه ده موږ په تیرو اونیو کې پر منظومو ژباړو خبرې کړې وې چې آیا پښتو ته له نورو ژبو او له نورو ژبو پښتو ته څومره شاعري ژباړل شوی او یا اوس په دې برخه کې څومره کار کیږي نن به موږ تر خپل واسه پر دې خبرې کوو چې د نثر په برخه کې ژباړې ته څومره کار شوی او یا اوس څومره کار کیږي پښتو ته د ادب په ګډون د نورو علومو څومره ترجمې را سوي دي او له پښتو نورو ژبو ته څومره ژباړې سوي دي د نن په خبرونه کې را سره درې محترم لیکوال او تکړه ژباړونکي میلمانه دي لنی کمرغه دوی درې واړو په اوس وخت کې د ژباړې په برخه کې ډیر کار کړی او لا هم په دې برخه کې شپه ورځ زیار کوي چې تر خپل وسه خپل ژبې ته د اړتیا وړ کتابونه را وژباړي یا د پښتو آثار نورو ژبو ته وژباړي لومړی میلمه مو میر احمد یاد صاحب دی چې په تاند ځواني پښتو ته په لسګونو داسې کتابونه را ژباړلې دي چې د برخه ته په خوا توجه بیخي په نشت حساب و دویم میلمه مو ښاغلی راشد خټک صاحب دی چې هم یې له نورو ژبو پښتو ته ژباړې را کړې دي او هم پښتو آثار نورو ژبو ته ژباړې او ژباړلې دي دریم میلمه مو ښاغلی نعیم آزاد صاحب دی چې نه یوازې تکړه شاعر او څېړونکی دی بلکې د ژباړې په برخه کې هم خورا مهم کارونه کړي دي او په ډېره لږ موده کې پښتو ته ډېر کتابونه را ژباړلي دي زه درې واړو ته د زړه له تاله هرکلی وایم مننه خوشاله اوسئ له تاسو مننه چې په خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ دا چې عموما په رسنیو کې پر ژباړو ډېرې لږ خبرې کیږي نو موږ به خبرې زموږ د محترمو ژباړونکو له کارونو را پیل کړو راشد خټک صاحب که تاسو لومړی د خپلو ژباړو په اړه معلومات را سره شریک کړئ چې تر اوسه مو کوم کتابونه پښتو ته یا له پښتو نورو ژبو ته ژباړلي دي
مننه ما خو دغه تقریبا سل کاله په خوا د شتون سه کتاب چې دی اسمه سیاران دا مې اردو ته ژباړلی و د یاران غار په نوم چاپ شوی و پنډۍ کې بیا وروسته په لاهور کې چاپ شو هم لومړی کتاب و بیا مې چې دی زموږ ملګري وکیل فلامل سنواری لنډې کیسې اردو ته ژباړلې وې له 50 ملیون په نوم باندې په پښتو کې د 50 ملیون په نوم مې بیا هلته په اردو کې د 50 ملیون په نوم چاپ شوی دی بل کتاب یو اگر انګوري هلي هغه موږ باندې په نوم باندې ما ژباړلې وې دا په اردو کې دا 50 ملیون کتاب چې دا ما انګریزي ته هم ژباړلې وې اسی ته په امریکا کې 450 ملیون په نوم باندې
ډیر ښه
دا ګورکی کیسې چې د ایتالوي کیسې ټیلز اف ایټلی چې دوی ته وایي هغه ما په خپل ته ژباړلې وې دا غټ په نوم باندې چې
مکسیم ګورکی
دا رقم د مکسیم ګورکی د پاولو کولو ناول الکیمست هم مارک بدللی وو متاول د مارک بدللی وو د مخکې کې چې صفیه علیم کړي وو خاله خلاصا و مکمل کتاب نه وو دوست جنو خپل کوم مزبره دا مو په خپل بدللو کې نه اگر په نوم باندې انټرټ شوی و دا چې د ډاکټر محب الله اعظم سولان دي کیسه ما انګریزي ته بدللی وای په امریکا کې چې په دا ناول کې د زمر کې دین هم یو حصہ جوړلی و دا چې نور د روسي
ډیر ښه نو وروسته بیا پر ژباړه خبرې کوو نو میر احمد یاد صاحب تاسو ته درځم نو زه چې څومره خبر يم ساسي د ژباړلو کتابونو شمیر تر 500 اوښته دی، نو کتاسي از موږ اوریدونکو ته د خپل ژباړو په اړه د ټولو کتابونو یادول خو بدرته ګران می، خو که څه معلومات ورکړي مننه به وي.
تاریخی کتابونه دي چې هغه د اردو ژبې نه ترجمه شوی دي. د دې ترڅنګ د ټکسټ بوکونه یا د نصاب کتابونه دي، د مینجمنت او د دې په برخه کې، د اقتصاد په برخه کې چې هغه پوهنتون تدریسي دي، او د ځوانانو لپاره د سلف ډیولپمنټ یا د ځوانانو مهم کتابونه، مشهور نړیوال کتابونه چې دي په دې باندې کار کړی دی، او دوه ناولونه هم ترجمه کړي دي.
ډیر ښه، ډیره زیاته مننه. او تاسو بیخي په لږ وخت کې، یعنی په 9 کال کې تاسو دومره آثار ژباړلې دي چې شاید دا د یوې لوی ادارې کار وي، او یوه اداره هم شاید په دومره کلونو کې ونه ژباړي چې منظم ژباړې ته کار کوي. او اوریدونکو که څه هم خلک په اوس وخت کې عمر ډیر خلک نشکار کوي، نو د یاد صاحب ټاکلی عمر مات هم نه دی معلوم، خو ماته ښکاري چې شاید تر اوسه پورې لا 1.5 کلن شاوخوا کوي دی، نو په دې عمر کې د پښتو ته ډیر کار کړی دی. آزاد صاحب تاسو ته هر کلی وایم، تاسو هم د ژباړو په برخه کې ډیر مهم آثار را ژباړلي دي، که تاسو د خپلو ژباړو په اړه معلومات را سره شریک کړئ.
ډیره مننه بارکوال صاحب، ډیره مننه له دواړو میلمنو او ستاسو د همکارانو، خصوصا ستاسو د ادارې او نور اوریدونکو یا برخوالو څخه مننه کوم. ما د ژباړې په مورد کې، د ژباړې په اړه باندې دا کار بیخي مخکې څوکه پیل کړی وو، او زما لومړنی کتاب تهذیبی ځان خوښونه په 2014 کې چاپ شوی وو، د تهذیبی نرجسیت په نامه. ما فکر کاوه دا تهذیبی نرجسیت چې هغه کتاب چې کله ما وکوت د مبارک حیدر کوم کتاب چې ما وکوت، هغه کتاب ما لومړی ولوست، دلوستلو پس ما برکوال صاحب خبره بلش لیر مفصله کما. ما چې کله دا کتاب ولوست او د ازما د ټولنې اول خو ما دا شوېلې چې یاره په دې تهذیبی نرجسیت یا په دې ځان خوشونه یا د دې زتو په ناروغي باندې چې کم سړی اخته دي، نو میو فریم په ذهن کې ښه شو چې په کار دي چې زه مطلب هغه یو ناروغه بیا په دې فریم کې دا هغه یو انزور یا تصویر ښه شو ولای سم. نو ما چې اغه تهذیبی ځان خوشونه یا اغه تهذیبی نرجسیت کتاب وکړ، زه په دې نتیجه ورسېدم چې زه په خپل د دې ناروغي سره مخامخ یم. یعنی ما دومره زړه وکړ چې دا، او ما ته دا معلومه شو چې زموږ د شرق ټولنه چې دا پاره کې دا دغه ډېر ممالک په تهذیبی توګه، ما ته دا چې وې سېدل چې دې سړی د دې ناروغي ډېر څه تشخیص کړی دی، البته د خلکو پام کړی دي چې مطلب په مشکې د غزتوب ستا یا دا ناروغي ستا مش د دې ناروغي په پړاو کې، نو دا کتاب مزه کوج باړه. بیا مالنه افغانستان د تاریخ په ګوښو کې د کوزار صاحب کتابو چې یو څه کومک مولچات خاخص پیو، او بل کتاب چې ما د ټولنې لپاره خوش کړ د علي عباس جلالپوری وو، تهذیبی پاره کې دغه دی نوم خو اولسي فکری پیروتنی دی په پښتو کې، عام فکری مغالطه.
بالکل،
پاره کې دا چې مغالطه وي چې ما ته ډېر خوند راکړ، دا چې موږ ټولنې کې درې تلور څنګه کسان سره شېلي چې یاره په خواني وختونه لا شو، نو هغه وایي چې دا مغالطه ده. اوس وخت څه دی؟ په خواني نو څه پر دې باندې بحث کړی دی، دا شزه تر نارینه ټیټه ده یا کمه ده؟ نو بیا پر دې بحث کړی و چې شزه هیڅکله تر نارینه نه ده ټیټه نه ده کمه. بیا پر یو بل مغالطه باندې چې ماته ډیره شوې چدله چې تصوف د مذهب برخه نه ده، دا مغالطه ده. مطلب تصوف د مذهب برخه نه ده، خلک وایي تصوف د مذهب برخه ده، دا مغالطه. یو بل په دې اړه باندې مغالطې باقي ډېر لسور ډېر شی به کړی دي، نو د دې مغالطو د پاره ما ته دا شوی چې دل چې یاره دا ټولنې ته په کار دي دغه شی ورکم. بیا بل کتاب په 2011 کې چاپ شو، د مغربي شریعت محمد هادي حسین لیکلی کتابو، نو هغه مغربي شریعت په نامه، نو داغه یو برخه بلکې دوی برخه دي، دوی برخه ما جن جوړی کړی دی کتاب. خو یو دی لومړی برخه چاپ ته په 2011 کې، تر هغه وروسته بیا یو کتاب د ملایان او سیاست په نامه باندې. ملایان زموږ په ټولنه کې ډېر یو دغه کریکټر دی، یو د یادونې وړ، یو ډېر مؤثر، یعنی کولای شي چې د ټولنې نفسیات، د ټولنې سایکي کوم اړخ ته بوزي، څنګه یې کی، څنګه یې په کار واچوي، یا څنګه په کار ولویږي مثال یو سیاسي اړخ کې. نو د ملایان او سیاست په نامه د مبارک صاحب یو کتاب وو، اغه مو ترجمه کړو په 2013 کې چاپ شو. او یو بل د اردو ته مو یو کتاب د ماو جعفر ودان په ملتیا سره، د اردو ته د پښتو څخه اردو ته د حاری کی بیٹی په نامه د طریق صاحب د بزګر لور، دا هغه څوارلس لنډې کیسې وې. او بیا ورسته یو کتاب زما او د یاد صاحب سره ګډ شو، د مخکې چاپو تاریخ او سیاست په نامه، هغه هم دغه وو د مبارک علي صاحب. یو زموږ د نوموړي لیکوال او ناول نگار، بلکې زه استاد ناول نگار ته وایم، استاد راز صاحب، دراز صاحب سپیشلی ګناکاران د هولي سینرز په نامه چې کوم لیکلی دي، نو هغه په پښتو ته راژباړلې دي او هغه چاپ دي. د څلوري د چدرې څلور کتاب استا چې هغه تر اوسه پورې نه دي چاپ. ما خوښ شوی دی د تاریخ فلسفیان په نامه باندې مې یو کتاب دی، بیلابیل لیکلي دي. او یو تیروتل یو د ځای ستاین یې غم د مبارک حیدر دی، مغالطه او مبالغه. او یو سیاست په هانو په نوم باندې یو کتاب دی، هغه هم بس یو ما په خیال د ټولنې لپاره ما ته شوی دی. نو دا کار مکړی دی تر اوسه پورې.
ډیر ښه، مننه آزاد صاحب. اوریدونکو تاسو زموږ د درې واړو میلمنو د ژباړې په برخه کې د لکړی کار واوریدل. دا خو زموږ یوازې درو لیکوالو کار دی چې دا ټول آثار چې دوی اوس بیان کړل، نو زموږ د درو لیکوالو چې په شاوخوا تیرو 15 یا 16 کلونو کې دوی کوم ژباړې کړي دي، دغه شمېر اوس دا تر اویا شاید واوړي. نو خو په اوس وخت کې له نیکه مرغه موږ ډېر نور لیکوال هم لرو چې د ژباړې په برخه کې کار کوي. راشد خټک صاحب، بیا تاسو ته راځم. پوهان وایي په یوه ژبه کې چې بنیادي تعلیم نه وي، نو د پرمختګ امکانات ډېر لږ دي. او بیا چې د ژبې او ادب د ودې لپاره ریاستي سرپرستي نه وي، نو د نړۍ له نورو ژبو سره د هغې ژبې سیالي لا ګرانه سي. د پښتو ژبې د نورو اړخونو تر څنګ د ژباړې په برخه کې په افغانستان او پاکستان کې څومره امکانات وینئ؟
دغه ځای برکت تاسو خپل ځان یاد نه کړي، ما هم که ژباړې کړې دي، هغه ورګه کې کبیا به ډېرې شي.
مننه.
دغه زمونږ خو هر څه استثنایی دي. زمونږ هغه نظامونه چې دي چې په نوره نړۍ کې بل شان اسلام کرا څنګه بل شان سي، دغه شان د ژبې په حواله دغه تیوریانې او د کوم اصول چې دا هم زمونږ هغه شان نه کپل کېږي، ځکه چې پښتو خو نه د دربار ژبه پاتې شوې ده، نه کته د تعلیم ژبه پاتې شوې ده په دومره دغه کې د تربیت. خو بیا هم ژوندی ده او وده کوي، نو دا د دې ژبې یو استثنایی دغه دی. او ژباړ خو اوس ډېر ښه کېږي. په ما چې کله ژباړه کولې دغه شل کله پخوا وخت، دغه وخت کې ژباړه که ادب یا تخلیق یا په دې شیانو کې نه شمارله چې دا هم ادب دی، داسې یو ډېر ډېر هسې غوندې کار، چټي غوندې کار
لیکوالو ادیبانو په طبقه کې پټیټ نظر ورته کتل کېدل کنه.
عام خلق واسه هم زمونږ ادبيات دا چینل ولې مونږ دغه خپل شاعران لیکوالان چې دغه یو بل کتابونه لولو عام خلق غریبانان ډوډۍ نه مونږ کتاب به وګوري دغه خلقو چې دا کوم خپل لیکوالان دي داسې نه ګڼل چې دا هم ادب دی بس دا را دی یو شی دی هغه کې داسې نه ده بڑا خو ډېر مهم او ډېر بنیادي شی دی چې لکه څنګه چې بل ژبه نه علم هنر ادب خیال فکر دا راوړي خپل ګټور کار دی اوس خو ډېر خښو دغه تاسو خپل د احمد یاد ګره په دوست نجات کتابونه نه کوي بل دا نور هم ډېر کسان دي ځوانانو ته بل ډېر خلک چې هغه د سلکې ژباړې کوي نو امکانات یې ځکه دي ځکه چې په خوا خلک په لږ ژبه باندې پوهېدل اوس خلک په ډېر ژبه پوهېږي نه خلک دا زمونږ ځوانان ته پښتانه فرانسوي هم پوهېږي په انګریزي هم پوهېږي په عربي هم پوهېږي په خوا خو دغه فارسي اردو یو څه لري نو اوس ډېر امکانات دي چې دا مونږ خپل شیان هم انتقال کړو بل نورو ژبو ته واړو د نورو خلکو هم را واړو
مننه راشد خټک صاحب اوس که هم په افغانستان کې یو لوی بدلون تیر کال راغلی دی خو بیا هم په کابل کې د علومو اکیډمۍ د علم د ادب د نورو څانګو ترڅنګ په ژباړه کې هم کار کوي ظاهر شکیب صاحب چې مخکې د کابل د علومو اکیډمۍ مشر و اوس د دې اکیډمۍ غړی دی دای به واورو چې د کابل علومو اکیډمۍ اوس د ژباړې په برخه کې څه کار کوي
په دې کې شک نشته دی چې ژباړه د نن عصر یو مهمه اړتیا او یو مبرم ضرورت دی او د نړۍ ټول پرمختللي او متمدن ملکونه تر ډېره د ژباړو له لارې دغه د پرمختګ اوسني پړاونې وهلي او د نورو ټولنو تجربې او بریالیتوبونه یې تر ډېره د ژباړو له لارې ترلاسه کړي خو د هغوی بریالیتوب په دې کې وو چې هغوی لومړی د خپلې ټولنې اړتیا او ضرورت درک کړی او بیا یې د هغې د حل لپاره لارې چارې سنجولې دي او که یې اړتیا محسوسه کړې چې په کومه برخه کې دي د نورو پرمختللو ټولنو متون او آثار راوژباړل شي نو بیا یې د خپل هیواد غوره او نخبه پوهان موندلي او هغوی ته یې د ژباړې لپاره آثار سپارلي دي امکانات یې ورکړي دي او د کارونو قدر یې موله کړی دی خو زموږ په ټولنه کې نه دغه اړتیا تر ډیره چا درک کړې ده او نه یې ورته کوم ارزښت ورکړی دی په علوم اکاډمي کې په ځانګړي ډول د پښتو څېړنو په مرکز کې مونږ د تالیف او ترجمې یو انسټیټیوټ لرو چې دغه انسټیټیوټ د 1450 کلونو راهیسې فعالیت کوي دوی په پخوا وختونو کې ډیر آثار ژباړلي دي او چاپ کړي دي اوس مهال په د تیرو دوو دریو کلونو نه داسې محسوسېدله چې مونږه یو ځانګړی د ترجمې مرکز په افغانستان کې ایجاد کړو لکه په ایران کې چې دی یا په نورو هیوادونو کې دي نو د دغه دپاره مونږه هلې ځلې شروع کړې وې چې بیا تیر حکومت سقوط شو له نیکه مرغه اوس سږ کال د افغانستان د علوم اکاډمي په تشکیل کې د ترجمې په نامه یو مرکز جوړ شوی دی چې لومړنی تشکیل یې 10 نفر دی دغه مرکز د ژباړو دپاره په بیلابیلو برخو کې ژباړونکي او دی لګیا دي چې خلک جذب کړي او تر ډیره جذب کړي هم دي نو دوی خپل کارونه شروع کړي دي او اوس مهال له عربي او اردو او د انګلیسي ژبې نه د ژباړو په چارو بوخت دي چې خدای وکړي او د دې دغه کارونه بریالي شي انشاءالله دا بهیر به پیاوړی شي
تاسو د امریکا غږ دیو رادیو اورئ
بل ډیوا ادبی خبرونه ته غوږ یاست او نن موږ پر ژباړه خبرې کوو چې درې محترم لیکوال او ژباړونکي را سره پکې میلمانه دي میرحمت یاد صاحب بیا تاسو ته درځم په افغانستان کې چې په تیرو شلو کلونو کې ستاسو د ژباړو په ګډون کومې ژباړې سوي دي خصوصا د تاریخ او په نړۍ کې د فکری انقلابونو په برخه کې زه چې څومره خبر يم د غژباړې ډېر لوستل سوي دي او لوستل کیږي. څه فکر کوي چې څومره فکری بدلون راوستي دي د غژباړو او خصوصا له ادب پرته چې موږ په دې نورو برخو کې چې اړتیا لرو او غژباړې نه دي سوي په دې برخه کې غژباړو ته څومره اړتیا ده؟
فعالیت د مشرانو شروع کړی و. د هغې وخت نه په پښتنو کې خصوصا کومې پښتنو چې په افغانستان کې اوسېږي دوی کې د مطالعې یو سفر راپورته شو او دغه نه وروسته چې دغه کتابونه راغلل کتابونه زیات شو نو په ټوله کې دغه شو ده کوم خلکو چې مخکې کتابونه ډېر نه لوستل هغوی کتابونه لوستو ته مخه کړل ځکه هغوی ته نوي نوي کتابونه راغلل بېلابېلو ژبو د بېلابېلو لیکوالو افکار ورته راغلل
بدل کوي یا که موبایل مو لخلی لري یا کوم هیډفون لګولی شاید دغه واجب وي.
مننه
په دې هله چې یاد صاحب موږ بیا ته درځو او استاد ټلیفون ژغ سم سوی په داخلي کې بيخي په دې هله چې اوریدونکو استاد خبرې سمې اوریدلې نه پوهیږم چې څه ستونزه ده. آزاد صاحب نولس شل کال مخکې په کندهار کې یو سیمینار ته موږ تللي وو. پوهان عبدالشکور رشاد هم دې سیمینار ته له کابل راغلی وو. د په یوه ناسته کې موږ ځوانانو ته وویل چې که غواړئ خپل ورک تورې را پیدا او ژوندي کړئ نو له نورو ژبو ژباړې را وکړئ، ځکه چې وایي د ژباړو په وخت ژباړونکی مجبور دی هغه تورې هم را پیدا کړي چې په لاشعور کې وي او یا ورک وي او ورپسې وګرځي. که د خپلو ژباړو په برخه کې د دې تجربې په اړه راته ووایاست.
مننه مارکوال صاحب، شمې یاد دي په 2004 کې سیمینار وو د استاد رشاد صاحب د پوهاند رشاد صاحب سره ناستو، په دې اړه باندې خبرې کولې. د لوی استاد حواله راکړله د ادبي صاحب چې یو خو د تورو د پاره خصوصا دا دواړې یادونی، یو د تورو د پاره غوښتل چې تاسو خپل ګردودونه خپل لهجې راټولې کړئ.
او ډیر
د ژبې د شتمنۍ لپاره خصوصا په دغه برخه کې یا په دغه مورد کې چې توري یعنی متروک سوی توری یا لمر ترشتون لرون کی توری کنا نو پدیاړه کی پدیاړه د پښتنې په جواب کې استاد ویل چې یو خټه خپل ګردودونه لهجه راټول کی او پر دې باندې پکار دی یو علمی ادارا کار وکي. او بل خبره د جباړو چې د تاسو یاد کړل دا خبره وکړل چې تاسو به اړتیا پیدا کی چې کله تاسو جباړه کوي نو تاسو به اړتیا پیدا کی د ژبې له هرې ګوښې ته هغه که د قاموس لاري وي هغه که د یو چا سره په تجرباتي دغه کې وي یا ستاسو په ذهن کې وي هلته تاسو مجبوره سي چې هغه توري راپورته سي هغه توري ستاسو ضرورت سي ولې اړتیا چې د هغه په خپله د ایجاد یعنی د مور ورته ووایم مطلب هغه منبع او بنیاد
دا خو مشهوره خبره ده بالکل شي ایجاد
خپل دې سره مخامخ تویم او لما سره خدای ستا لما سره خدای ستا د جله دولت له خوا ستا چې تا جبه لږ سخته ده دې خو هم خدمات د ساتنې لپاره وای تا جبه لږ سخته ده زه هم په یوه ځمه چې ما په جبه کې دا د تورو د شتون یو لامل هم دا دی چې زه غواړم چې دا توري خوندي شي قاموس ما په وسنی پر یاد قاموس لیکنه ما په وسنی پر لستر لرز ما په تحلیل کې ځینې دا ستوري وي په قوسینو کې په دغه کې زه دا هغه توري چې خلک یې لستون کې په پوسی هغه دغه خبره د یو عربي مقوله ده چې کلم الناس علی قدر وکولهم د خلکو سره به مطلب دا غوي د پوهي په قدر زغیږ چې دا خبره دا تا پیغام دا تا یعنی هغه د زړه زغ ورسیږي نو هغه نیم په نظر کې وي خو زه په خپل د غتوري یو څه شوري وس خو بخي عادت سمایم او اوس خو ګرځېدل دي چې مطلب زه غواړم چې د پښتو د سوچاتوري یا د سیماتروکیا ورکیا پر سودونکو توري ځینې خلک ولې موږ د داسې یو څپو سره مخامخې لکه تاسو یادونه وکړه چې زموږ یعنی نصاب شوونځی لیسا د نیمې برخې ستا او د نیمې برخې لستا او په هغه کې بیا پر موږ باندې په دواړو اړخونو کې د ځینو ژبو څپې راځي څوکا څوکا کله کله مې دا فکر بارکوال صاحب یو سي چې زه یعنی دا شعوري طور زموږ هغه کمزوري ده چې له موږ څخه یې تر اوسه پورې په یو لیکنه کې یو یادونه ښه ده لیکنه دا چې وچ پښتو پکار دی پښتو ژبه علمي سي که پښتو پښتانه علمان نو هغه کې زه د دې په لوي و ما ویلې پکار دی پښتو ژبه علمي
صحیح
یعنی پښتانه دغه سي نیت خو ډېر ښه دی لکه خټک صاحب محترم خټک صاحب چې ادونه وکړل چې اوس خو ډېر غوړېدلې دي خلک هلي ډېری تاندې دي ډېری غوړېدلې دي ولې ځوانانو ژبې زده کړې اردو ده انګریزي ده عربي ده فرانسوي ده یعنی ډېری شتمنې ژبې چې هغوی ډېر شته لري ډېر ترجمه یا ژباړه په خپل د یو اړتیا منل دي چې زه اړ یم.
صحیح نو آزاد صاحب د تور سره تړلې و بل پښتنه لا کومنو بیا خټک صاحب ته ورزم یو خداغه تور دي چې موږ په ژبه کې ستاله په خوا غو ورکسوي دي واغه راجوند کول غواړي یو چې دا کم نوی ټکی جوړیږي تا په خپل خبرو کې تا شتون او لامل یاد کړ زه فکر کوم چې دا اوس وخت جوړسوي دي څه فکر کوي چې آیا دا اوس چې کم نوی تور جوړسوي دي او تر اوسه لا ولس ډیر قبول کړي نه دي نو دا په خپل عوامو تخلیقاتو کې یا پښباړو کې کارول به دا خلکو ته ستونزمن نه کی دي یو متن پوهیدل
زه فکر کوم بارکوال صاحب په دې اړه باندې ما یو تګلار ټاکلی ویلې ده د استاد زیار صاحب په کتاب کې دا ټاکلی کې دا چې نور وی هغه کې څلور برخې ټاکل شوی دي څلور برخې دا چې 25 برخې په کار دی چې موږ په زړو متونو کې وګورو په کار دی دا زړو متونو څخه راوخلو کنه پنځه یشت برخه په کار دی موږ دغه وکړو د اولس له ګردودونو څخه را پوره کړو که نه او 25 برخه داسې ده چې موږ په کار دی لنور جب څخه مو اخولې جب چې جب خو استاتیک شي نه دی جامد شي نه دی خامخا لنور جب څخه یو څه اخلي یو څه ورکوي موږ جب کو کې داسې نه ده چې هغه دومره سمون دي چې دا د نور ته یو څه ورکوي موږ جب لنور څخه ارتیا لري یعنی چې تکل ژباړه کوي ژباړه په خپل ته ارتیا نن دی چنه موږ شاته پاتې یو زموږ د مشته منی چې دا تر اوسه پورې یا نه در ساتل شوی استنه نو دا یو ډیر مهمه لار ده چې موږ کله په خپل عالمان کېږو او دا ژبه یې لیکيږي تر هغه د مخه نو زه فکر کوم په کار دی او هغه یې کنځي برخه باید جوړ کړل شي
صحیح
یعنی هغه دغه چې ورته وایي دا نیولوجیزم
صحیح
یعنی پنځه برخه په کار دی جوړ کړل چې پنځه برخه د زړو متونو سره واښه
مننه
پنځه برخه په ګردو دونه کې باید را 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 پیدا کړل شي او پنځه برخه په کار دی چې هغه موږ جوړ کړو موږ
ادارې
دا څنګه چې مشخص یو چاته نه مازه په اختیار دی چې هغه توري جوړ کړي یعنی زما
بالکل بالکل مننه آزاد
باندې نګام اخیستې دي نه ته چې کوم څمو د استادانو په کتابونو کې یا په متونو کې یا بل یو داسې ځای یا زموږ په دغه کې ژوند دی د توري نو هغه مو اخیستی دی زموږ په سیمه کې یو توري دی غاز کنه یا غوز موږ وايي پر غوز دی ډېر بد نه ولګېدل یعنی غوز د نفس په معنی لته د ما سره ژوند دی
صحیح
اوس دې څنګه کولای شم چې ټول څه ورسوم ما په دا ګردو کې دا تورې تا چې نو په چلګونو تورې دا زموږ په جنوبي پښتونخوا ورته وایي د ژوند سیمه خلک خصوصا په ځانګړي ډول یادې یادا توبه کاکړې ده یا توبه سرزی ده یا د غرني سیمې دي په دې کې کچيري د یو پروژې په شکل کې خلک وګمارل شي زه د دغه دوه ادارو بلکې د درو د ادارو څخه د هیل لرم او دا وی مننم کوم د زما کتابونه په پښتو ادبي غورځنګ او پښتو اکاډمي را چاپ کړی دی کوټي نو چې دا پروژه با قاعده چې دا سیمه ته
کار شروع مستقل بالکل
په شکل کې د پروژې په شکل کې دا توري دا ټول سی او دا چی
تبات ترکیږي ورکیږي آزاد صاحب مننه آزاد صاحب آزاد صاحب وخت 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 لردن بیا به ورسته تاسو ته بیا راسم کوم خوشی رښتیام تاسو مهم ستونزه ته اشاره وکړه چې پښتانه تر اوسه پوری لا خو پښتانه په درې انتظامی برخو کې ویشل دي چې البته افغانستان د مشخوا بیل ده جنوبی پښتونخوا چې ورته وای او خیبر پښتونخوا به له صوبه ده نو لمړی خو زموږ د خواره واره تور راټولول غواړي چې په ولس کې پراته دي نو کېدای شي دا زموږ ډیر ستونزې حل کړي او بل دغه د نوې ټکو جوړولو به له ستونزې ده چې دا هم تاسو ښه خبره وکړه چې دا د اکیډمۍ او د ژپوهانو کار دی راځم دې ته یو دوه درې منټه په دې اخلم چې په پښتو کې د ژباړې پر فن باندې تر اوسه پورې څه لیکل شوی دی ما ډاکټر حنیف خلیل صاحب ته هم بلنه ورکړې و چې په خبرونه کې را سره ملمسي ځکه چې هغه د پښتو ادب او ترجمانګاری په نوم کتاب لیکلی او په تیرو میاشتو کې چاپ شوی دی خو هغه راته وویل چې د ځینو ستونزو له کبله په دې خبرونه کې ګډون ورته مشکل دی همدارنګ تکړه لیکوال او ژباړونکي سالم احمد صالح هم شاوخوا اولس کال مخکې د پښتو او د ژباړې اړتیا په نوم کتاب لیکلی یا چاپ شوی دی ما هڅه وکړه چې د هم خپرونې تر میل مکړم خو بریالی نسوم شاغلی صالح هم تر لسو زیات کتابونه پښتو ته راژباړلي دي بل لیکوال چې د ژباړې فن په نوم یې ډیر کلونه مخکې کتاب لیکلی یا چاپ شوی دی رفیع الله ستانکزای دی چې نن سبا همدلته په امریکا کې ژوند کوي هغه ته مې هم بلنه ورکړه خو مصروفیت اجازه ورنکړه چې را سره میلمه سي راشد خټک صاحب څنګه چې تر اوسه پورې موږ په پښتو کې د ژباړې یو مستقل مرکز نه لرو چې هغه یوازې ژباړې ته کار کوي او اکثره لیکوال مو د خپل ذوق له مخې ژباړې کوي څه فکر کوي چې زما د معلوماتو له مخې په پښتو کې د ژباړې پر فن باندې یا د ترجمې پر فن دغه درې کتابونه تر اوسه پورې لیکل شوي دي زموږ دغه ژباړې چې کیږي له تکنیکي پلوه یا د ژباړو د اصول له مخې څومره واقعي او سم ژباړې دي
دا مغرب مته دغه درې کتابونه په لیکل شوي دي
بالکل صحیح صحیح مننه. مخکې موږ د کابل د علومو اکیډمۍ د غړي ظاهر شکیب صاحب خبرې واورېدې. دا چې پېښور پښتو اکیډمۍ د ژباړې په برخه کې څه کارونه کړي دي یا کوي، مانن د دې اکیډمۍ له مشر محترم ډاکټر نصرالله جان وزیر صاحب سره خبرې وکړې، خو هغه هغه وخت په کور کې و. دول چې موږ څومره ژباړې چاپ کړي دي، د دې پوره لیست را سره دی، خو هغه لیست په کور کې ورسره نه و. خو بیا هم چې د څومره په یاد وو او څومره کارونه دوی د ژباړې په برخه کې کړي دي، هغه د را سره شریک کړي دي. نو دغه د خبرې اورو.
بل داسې مې وی چې سرسری معلومات په داسې ډول دی چې کله د 1955 نه پښتو اکیډمي قیام را قیمه شولا، نو د هغې کم څه نکات چې وو لکه 22 مقاصد یې وټاکل شول چې په هغې کې ځینې دایمی لکه مطلب تر دې ته ریسرچ او پبلیکیشن لایبرری منسکرپټ وغیرہ، او ځینې داسې وو چې هغه لکه دا وقتی یا مطلب زر تر سره کېدل، لکه په هغې کې په خپل د اکیډمی د بلډینګ د هغې د لایبرری قیام او داسې نور ځینې شیان چې وو هغه جوړولو. خو بهرحال کله چې په 1955 کې پښتو اکیډمی وجود کې راغله، د هغې په خاص مقاصدو کې چې 45 کم خاص مقاصدو، د هغې نه یو مقصد د ژباړې هم وو. موږ سره بقاعده د ژباړې که څه هم شعبه خو په موجوده ده، هغې کې لکه د پښتو نه نورو ژبو ته او د نورو ژبو نه پښتو ته، دا یو بنیادی هدف یا مقصد زمونږ د اکیډمۍ په مقاصدو کې اوس هم شامل دی او دغه 1955 هم شامل دی. او د دې مهم دغه په دې کې ده چې کله په 1955 نه وروسته فوري طور باندې لومړی چې کم کار شروع شوی دی پښتو اکیډمۍ پېښور پوهنتون کې، هغه د منتخبات خوشحال کم دا خوشحال د کلام چې منتخب نظمونه کا شعر غزل یا کتابت یا رباعت وغیرہ، دا غینې انتخاب وکړ شو، هغه ترجمه کړ شو. بیا د دین ورستو لکه زیاتره اردو ته او یو څه پښتو ته لګ راغلی دی، خو په زیاتره مونږه د پښتو نه اردو ته کړی دی. او ټول چې زما په یاد دي تقریبا داسې دوا ویا پورې کتابونه مونږه د پښتو نه اردو ته یا د اردو نه پښتو ته راژباړلي دي، چې په هغې کې لکه د فارسی نام شامل دي او د اردو نام شامل دي او د پښتو نه اردو ته هم زیاتلي دي. داسې زما په دوره کې چې کم کتابونه غشوی دی په هغه کې تقریبا څلور زما دغه کې شوی دی دغه 15 کاله کې څلور کتابه ما او یو اوسم دغه شروع دی لکه دغه آصف صمیم صاحب ولکم کتاب چې دی اسرار الافغان هغه یوه په زړه کلمي نسخه چې ده چې په پارسي کې حبیب الله رفیع صاحب په مقدمه یوه اوږده لیکلې ده هغه هم زمونږ په اشاعت کې شامله ده او منظوري مو یې اخیستې ده نو دغسې لکه ټول ټال تعداد خو یې 2 او 11 ته معلوم دی تقریبا او بل د دې پښتو اکیډمۍ لخوا د نورو کوم څه موضوعات چې دي په هغې نه زیات اهمیت مونږ د ترجمې خواته زیات ځکه ورکړی دی که ستاسو په یاد وي مونږ دا تیر کال غالبا یا یو نیم کال به کېږي د ترجمانګارۍ یا د ژباړې په موضوع باندې بقاعده یو نیشنل لیول سیمینار هم منعقد کړی و او کم سیمینار چې مونږ کړی دی د هغې مقالې مو هم چاپ کړي دي نو دغه فی الحال خو د اکیډمۍ په حواله لږ ډیر معلومات مو اوس په ذهن کې دي او داسې کره نور نشم ویلی چې دا 2 بیا اوس کم کم ځنې دي نو چونکه وخت داسې دی چې اوس یوه هم نه کېږي که نه بهرحال په دې تاسو تکیه کوی شئ چې دغه پښتو اکیډمۍ د منتخبات خوشحال نه ونیسه دغه د رحمان بابا یعنی د خوشحال بابا د رحمان بابا او بیا د غشي او یا د اقبال د غشي دي څومره اقبال خو چې څومره کلیات یا کوم څه شاعري چې د اقبال څومره د هغه ټوله پښتو ته راوړل شوې ده او هغه د اقبال اکیډمۍ په تعاون باندې د پښتو اکیډمۍ لخوا چاپ شوي دي داسې نور ډېر مختلف موضوعاتو باندې شوي دي خو ذهن ته مې نه راځي بهرحال دغه اقبال اکیډمۍ لخوا شوي دي او دغه بهرحال ټوټل 2 بیا یادولی شي او یا یو 2 څه چې دا مونږ درته یاد کړل ټیک ده مننه
VOA دیوا په سټلایټ ټي وي
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلی او اوریدل شي
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
بل ډیوه ادبی خبرونه ته غوږ یاست او نن موږ پر ژباړه خبرې کوو د پېښور پښتو اکیډمۍ مشر ډاکټر نصر الله جان وزیر صاحب مو واورېده چې د اکیډمۍ د ژباړو په برخه کې معلومات راکړل د په یو بل پیغام کې دام راته ویلو چې په ورستیو کې دوی د ماشومانو لپاره هم 15 کتابونه لانګریزی پښتو ته ژباړلې دي چاپ کړې دي او وایي چې ل چینایي ژبې هم د ځینو د ماشومانو او د کیسو د ژباړلو کار به په ورستیو کې په نږدې موده کې پیل کړي ما هڅه وکړه چې د کوټې د پښتو اکیډمۍ جنرال سیکرټري خلیل باور صاحب هم خبرونې ته را میلمه کړم خو بیا مې ټلیفون ورته وکړ خو بریالی نه شوم د اکیډمۍ بل غړي ډاکټر برکت شاه کاکړ ته مې هم پیغام پریښو چې که د اکیډمۍ د ژباړو په اړه څه معلومات را سره شریک کړي چې دوی په راتلونکي کې څه پلان لري او تر اوسه پورې څومره ژباړې کړي دي خو هغه هم جواب را نه کړ مخکې آزاد صاحب یادونه وکړه چې د ده یو وروستی کتاب د ډاکټر مبارک علي کتاب دی دا پښتو اکیډمۍ چاپ کړی دی تاریخ او سیاست او ځینې نور چې کوم د انګریزانو د وخت ګزیټیرز وو یا چې کومې ورځنۍ پېښې چې به د زموږ د سیمو دوی ثبت کولې نو د هغو په ژباړه دوی اوس پایل کړی دی په وروستیو کې کوټه پښین ګزیټیر چاپ کړی دی چې کامران اڅکزی ژباړلی دی همداسې لرغوني سوی دا کتاب هم میراسن خان اتل ژباړلی او دوی چاپ کړی دی له دې سره د ژوب یرغل او لرغونی ژوب دا هم میراسن خان اتل ژباړلې دي او د پښتو اکیډمي چاپ کړې دي. له دې سره سره د عزیز لونی یو کتاب دی چې په انګریزي کې اغلې کلی وو او دوی اردو ته عارف تبسم ژباړلې او د پښتو اکیډمي چاپ کړې. دغه چې څومره معلوماتو د پښتو اکیډمي لوي پانی مارو واخستل نو نورم شاید دوی د ژباړې په برخه کې کار کوي. میر احمد یاد صاحب بیا تاسو ته راځم. مخکې آزاد صاحب په ژباړه کې د پښتو د خپلو تورو د کارولو خبره وکړه چې زموږ کوم ورک یا متروک تور دي. تاسو چې اکثره داسې ژباړې کړې دي چې هغه له تاریخ او له سیاست سره اړه لري یا ځینې د تجارت او په ځینو نورو برخو کې تاسو ژباړې کړې دي، نو ښکاره خبره ده چې ویل کېږي چې پښتو یو خصوصا د اصطلاحاتو لپاره یو غریب ژبه ده او د نورو علومو په برخه کې موږ ډېر اصطلاحات نه لرو، نو په دې برخه کې که د خپل ستونزې راته ووایاست چې آیا په دې برخه کې له څومره ستونزو سره مخامخ شوي یاست چې کوم بهرني اصطلاحات چې موږ په پښتو کې نه لرو هغه بیا کټ مټ چې په اصلي ژبه کې هغسې کارول پکار دي، که نه چې زموږ کومې ګاونډۍ ژبې په هغو کې کوم مستعمل اصطلاحات دي هغه باید وکاروو. یاد صاحب زما ژغ درځي تاسو د میر احمد یاد صاحب د ټلیفون کرښه پریس و بیا به وروسته بیا له ده پوښتنه وکم. راشد خټک صاحب له تاسو به دغه پوښتنه وکم که تاسو دغه پوښتنه راته جواب کړئ. مننه. داسې
داسې موږ دغه شیان ډېر کم تر کومه کړی دي یا آزاد صاحب یا یاد صاحب خو داسې دي چې ګټور شیان دي، یعنې ډیولپمنټ او دغه ټولنه ده لکه دا چې کوم یاد سر پښتو په دې باندې کار نه دی شوی، نو حتماً به دې ورته بیا هغه کوم اصطلاحات دي هغه به جوړوي ورته مدې خو دې جوړول خو کچا دوه پرې هغه به راخلي یا به سوچ چې ټکی پټکی وځ بری دا ټکی پټکی بار کله کله دا چې هغه بیخي بیا سړي ته څنګه مخلاقي دي دا یې څه ویلي دي.
بالکل
استلایونه ده زړه په کې ما خو دا به نه دي کړی، ما خو چې سي یا ناول او یا شعر دا په یان مزبالي دا خو کېږي خو دا چې دې ساينسي یا تعلیمي یا دا نور هر څه وي په کور کې صابون څنګه جوړیږي باید دا وځ بارم چې عام ولسته وره کې دا کې تاسو چې دا ته واخلي چې دا ته واخلي نو انا به دې تاسو کتاب اخلي چې څنګه ته ورکړي دا هر کله چې څنګه چې بارے هغه ته راغی چې لا حاڅ دې هغه جوړوي نو که څه هم نه لرو دا که څه هم نه لرو او بر یم کو نو دوی به اتمن جوړی وسته.
صحیح مننه راشد صاحب. میر احمد یاد بیا راغلی دی مخکې ګوره چې زما پوښتنه به دا اخیستې وي که نه. یاد صاحب له تاسې به هم دا پوښتنه بیا وکړم. راشد خټک صاحب خپل نظر په دې اړه راسره شریک کړ. تاسو چونکې له ادب پرته په نورو برخو کې هم خصوصا د تاریخ په برخه کې ژباړې ډېرې کړې دي او له تجارت سره تړلي کتابونه له سیاست سره تړلي کتابونه تاسو ژباړلي دي، نو زما پوښتنه دا وه چې په پښتو کې موږ ډېر بهرني خصوصا د نورو علومو اصطلاحات نه لرو، په دې برخه کې
من نه زه خوایم تاسو ټول نوریدم کړه بخنه غواړم چې بار بار زما د اړیکې پرې کیږي په دې هیله چې موږ د سي دا مشکل پښتره مشکل په مخ کې ګم اکثر چې په نورو ژبو کې د په نورو مسلکونو کې من کتابونو را ترجمه کوو بیا هغه اصطلاحات موږ سره نه وي، ځینې اصطلاحات نه وي ځینو خلکو جوړ کړي دي خو هغه عمر معتبر نه دي ځکه خلک هغه اکیډمیک جواز نه لري د اصطلاحاتو د جوړولو. نو بیا زما لومړیتوب دا چې زه عموما مثلا په ګاونډیو ژبو کې ګورم، په عربي کې هغې ته نږدې کلمه کمه یا په فارسي کې مروجه کلمه کمه یا مثلا کله کله حتی په اردو کې ګورم چې د هغې لپاره مروجه کلمه کمه وي هماغسې استعمالوم کمه وه چې نه وي. بیا زه کوشش دا کوم چې اصطلاحات په مفاهیمو باندې بدل کړم او تشریح کړم. مثلا یو اصطلاح ده او هغه موږ د هغې لپاره اصطلاح داسې اصطلاح چې ټول خلک پوه شي هغه نه لري، نو بیا هغه کې متن کې په داسې بڼه باندې نظر اوړم چې هغه زه تشریح کوم چې خلک وپېژني چې د دې هدف څه شی دی. او یو لارې دا کوم چې کله کله هغه انګلیسي بڼه پرېږدم ځکه زه په دې خاطر انګلیسي پېدم چې د افغانستان کې دا وګوره او انګلیسي به هغه اسانه پیدا کول شي، مثلا هغه باندې ریسرچ اسانه کول شي، په نورو ژبو کې په قاموسونو کې کتل شي، په انټرنیټ کې کتل شي. نو دا هغه طریقې دي چې زه په دې باندې کار کوم. او کله چې سره په نورو مسلکونو کې اجباره تقریبا کوي چې پښتو د دغه اصطلاحاتو د اړخه ډیره زیاته ځای تجربه لري، نو موږ ترجمه کوم. د فکر کوم چې یو لخت
اصطلاحات چې دی هغه موږ لرو نو هیڅ په موږ د نورو ژبې استعمال وکړو. صحیح. مننه آزاد صاحب، تاسو ته درځم. ته خو البته په کوټه کې له پاکستان ټلویزیون سره فکر کوم د دوی د خبرونو په څانګه کې کار کوي او هلته ژباړه هم کوي. د رسنیو ژباړه ته که وګورو، نیوکه دا کیږي چې کومه ژباړه چې په رسنیو کې کیږي، که هغه د افغانستان خواته کیږي که زموږ خواته، چې په دغو ژباړو باندې د فارسي او د اردو ډیر اغیز دی، خصوصا دې ژباړې وایي چې زموږ ګرامر ته ډیر زیان رسولی دی. څه فکر کوي، ستاسو تجربه څه ده؟
خبره وکړم، زه څه ګیلمن هم یم او څه ورته خوشبین هم یم. ګیلمن په دې چې هلته زموږ خو په هر اداره کې که نه دا ګیله موستا چې وړ خلک ډېر یعنی کم په دغسې ځایونو کې ځان ځایوي چې ورور دلته د دې ژبې فکر یا د ژبې خصوصا تاسو یادونه وکړه د هغه د قوانینو د تګلارې او د قانونو د دا په اړه باندې، د ګرامر ساتنې په اړه باندې یا د پښو په د ساتنې په لړ کې خلک ډېر فکر نه کوي، یوازې هغه تشه ده کوي چې بس دغه دی رالم او ژباړم وکړله او لاړم. او بیا په ځینو ادارو کې دا خبره هم کیږي چې دلته په کار دی چې تاسو ژبه لکه خلک چې وایي په کار دی، دا ژبه داسې ولسي وي چې دا کوم خبر تاسو رسوي هغه په کار دی، دغه سي یعنی تاسو لفظي توري په توري معنا دغه سي نور اړخونو ته موږ پام نس کولی چې ژوره معنا یا یوار ووایو، موږ داسې لکه لکیر کې فقیر خلک یو که نه، چې هغوی څه راته ولیکي هغه لیکو. او بل خبره دا چې ګټه لري، ګټه بالکل لري، د زړه سره چې دا څه کیږي یو څه خو روان دي. وجه یې دا ده چې زه فکر کوم چې په پښتو کې لکه خټک صاحب یادونه وکړه یا میر احمد یادونه وکړه یا تا یو څه څه اشاره ورته وکړه، پښتو ژباړه که د رسنیو ده که د کتابونو ده دا تر اوسه پوری تیسیز نه ده.
صحیح.
یعنی تر اوسه پوری دا د تیسیز په پړاو کې هم نه ده، یعنی ولس یا لیکوالو په مجموع کې کني. دا خو یو ټول منلي خبره ده چې ژباړه زموږ ټولنیزه فکري ځلا زیاتوي، د علمي تک په معنا پوښتنه وکړله چې یعنی په دې کې څومره وړتیا ده، څومره په ښه توګه دا ژباړه سوې ده نه ده سوې، د هغه وروسته به بیا پر دې انتیتیسز باندې خبره کیږي چې وروره دا تاج باړه څنګه کړی د اصول ته پاللې دي، تګلارې دي پاللې ده، هغه ارزښتونه دي پاللې دي، نه دي دي پاللې، آیا ولې دي داسې کړی ده که نه، د ولې توان هغه وخت پیدا کیږي چې دا ژباړه په خپل تیسیس دي که نه. موږ یې ومنو، دا زموږ خلک خبره خو یې ټول منلې ده، خو د خبرونو په پړاو کې تر اوسه پورې پېښ چې کلته نه دي رالوېدلي، او دغه یعنی یو څو په شمېر کسان دي لکه دا تاسو یادونه وکړه، بېخي لږ په دومره لوی پښتون ملت کې دومره لږ باړون کې تا خپل ځان خو نه کوي یاد، چې نور ملګري ستا ډېر ستا د هغوی نمونه د یادولو خو مطلب لړ به یې ډېر اوږد شي، خو تر اوسه پورې چې څومره کار شوی دی زه فکر کوم چې ژباړه په داسې پړاو کې ده چې تر اوسه پورې ژباړې هغه د تیسیس ارزښت نه دی ترلاسه کړی. که چیرې دا تیسیس شي نو بیا به عالمان راولاړېږي، د ژباړو یعنی هغه په هان بره ولړیږي هغه به بیا د انټیټیز خبره کوي چې وروره دا ځای خراب دی دا یوران دی دلته اصول نه دی پال سوی دلته څنګه دی لا خو ژباړه په پښتو ادبیاتو کې په پښتو کې تر اوسه پوری مطلب یعنی په تیپ کې تشیش لري په فلسفه کې تشیش لري د ژباړې په اړه باندې په نور علوم کې تشیش لري کنه د ژباړې په اړه باندې نو موږ په اولنی پړاو کې دغه په لومړی پړاو کې چې کله تر دې پړاو موږ هم واړاو یا به موږ د دې اصول پالل سو هم به ارزولې سو هم به داغه په ارزښت پوهیږو هم به داغه په یعنی په شو بعد دا د ادارو بیا برته د ادارو اړتیا ده چې ادارې به څنګه ورته خلاصې په څنګه کې به د ژباړو په هان ناست وي او هغه په هان به تر دغه میچن دغه خبرې دغه ژباړې اني یعنی تر اڼلو وروسته به بیا د دوی هغه نقد د ژباړونکو به و نقد هم ځان خلاصېږي یو څه به لاره پرانستل کېږي فلاله موږ دغه په پړاو کې یعنی دغه په لومړی پړاو کې زموږ ژباړه یعنی پښتو ادبیات ژباړه په لومړی پړاو کې
صحیح مننه. اردو لیکوال قمر رئیس په خپل کتاب ترجمه کفن او روایت کې لیکي په اوسنۍ زمانہ کې لژباړې پرته هیڅ یو ژبه د جدید او پرمختلون کې ژبه داونه سي کولای. راشد خټک صاحب همدا سي ده
دا څنګه وو خو نړیوال کله د یو بل نه خلک علم اخلي اکل اخلي ژباړه نه کوي څنګه د اخلي مطلب ټول خلک خو هغه ژبه نه شي ویلی لکه یو څوک کسان به په هغه ژبه پوهېږي په کار ده هغوی هغه شیان بیا راوز بر خپل ولس ته خپلو خلکو ته یې ورسوي مطلب دلته چې څنګه کتاب نه رسي خو د ژباړو هم کتاب دی کتاب چاپېږي د کتاب هغه کلچر نه دی ډېر شوی ژباړې هم خلک نه لولي دا اوس تاسو نه لګان وزیر صاحب واورولی او سیمینار کړی او په ژباړه باندې ما هغه مقالې نه دي لوستې خو زه په یقین سره وایم هغه هم د احمدیت سندوس ته کتابه ژباړلې دي آزاد ته د دولت کتابه ده ته تاسو وګورئ که په یو مقاله کې اندازه ذکر یې
صحیح
ما یقین لیکنه پېږي په کله کې د خلکو دا کتاب نه دي لوستې
بالکل
مننه. کتاب خو د ژباړه د علم او د زده کړې او د فکر د تحصیل
مستقل ادارم نه لرو نه د ژباړې لپاره یو ځانګړی ویب پاڼه لرو او نه د ژباړې لپاره تر اوسه پورې کومه ځانګړې مجله لرو. میر احمد یاد صاحب وروستۍ پوښتنه به له تاسې وکړم که په لنډه توګه جواب راکړئ او د خبرونې وخت هم همدومره دی. مشرقي ژبو ته ډېر منظوم او منصور صنفونه له لویدیځه راغلي دي که ناول دی که لنډه کیسه یا افسانه ده که آزاد نظم نثري نظم یا هایکو ده. هایکو له جاپانه راغلي ده همداسې غزل څلوریزه قصیده او نور د فارسي په لاره له عربي ژبې راغلي او د ادب پوهان وایي چې هر نثري او شعري چوکاټ خپل خیالات هم له ځانه سره راوړي. څه فکر کوي که ژباړه نه وای زموږ ژبې به له دغو ژانرونو محرومې نه وای چې اوس پکې خورا غني ادبیات تخلیق شوي دي؟
مننه. زه فکر کوم ژباړه د نورو تمدنونو سره د وصل کېدو د هغوی په خبره پوهېدو او زموږ د خبره هغوی ته رسېدلو د دې وسیله ده. زه دا بالکل منم که چېرته زمونږ د ډېرو ارزښتونه بې برخې چې هغه باندې ډېر زیات کار هم کړی او ډېر زیات مزل هم کړی او داسې ګڼو چې دا ګڼې زمونږ خپل دي یعنې په هغه باندې مونږ ډېر زیاتونه هم کړې ده. زه دا وایم چې د تمدنونو سره مو اړیکه پاتل د تمدنونو د جوړول او د یو بل د سرمایو نه استفاده کول او خپلې سرمایې یو بل ته ورکول او ټول په یو ګډ حرکت کول د یوې پرمختللې دنیا لپاره چې کومه دې چې موږ انسانان د یو بل په خبره کې شو یو بل په فکر باندې پوه شو یو بل سره مرسته کوو.
مننه یاد صاحب. ایټالیایی لیکوال ایټالو کالینو وایي له ژباړې پرته به زه د خپل هیواد په پولو کې ایثار وایي او د اردو لیکوال شهباز حسین په خپل کتاب ترجمه کفن او روایت کې وایي ژباړه هغه کلی ده چې په وسیله د علوم او هنرونو ټولې خزانې پرانستل سي. له درې واړو میلمنو ډېره زیاته مننه چې راغلاست او په خپرونه کې مو را سره ګډون وکړ. د بل ډیوا ادبی خبرونه وخت هم دومرو تاسو چې هر چیرې یاست روغ جوړ او خوشاله اوسئ.